پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړ چې پرونې د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. پولیسو په میانمار یا پخوانی برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون اخوزون په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیلزاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې وکړې.
تاوتریخوالی د کمښت او پایتر سیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل د وی او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړي. د بیان له مخې خلیلزاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند اخی خوندې کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبرې وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. افغان دولت د دوحې هوکړه ګټور نه بولي او ویلي دي چې دغه تړون له وخت ضایع کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه خپره کړې ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د ترکیې د اناډولیا خبری آژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغې وروسته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون کوي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1991 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 18 وشي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړ چې پرون د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم موږ د ایران دغه عکس العمل خواشینی کړي یو، خو د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په با مفهومه ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا ته به دوام ورکړو. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار افغاني برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. دغه معترضان پرون یکشنبه د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتریش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي نیولي اعتراضونه هم پیل شوي دي. او د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي کوي سر له ننه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیز او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یو مهم ټکي ښکارندوی کوي.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې لیدلی دي. په همدې حال کې طالبان وایي هیله مندي چې له امریکا سره د دوهې تړون به لا هم نتیجه ورکړي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
نور موضوعات لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار انځرو سږکال ښه حاصل راوړی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري.
جرانو د نور ملکوت جران څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې زموږ انځر په هوایي لار کې لاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي خبرو وړاندیز یې رد کړی. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خپرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې د امریکا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. وقته د ولسمشر بایدن له رسیدو وروسته د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته دا د خلیلزاد لومړی سفر دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوهې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. د وزارت په خبره کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد به په دې سفر کې د افغان دولت لمشانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغل خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملیانه د سولې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمه ته د افغانستان رسول په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثه باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې خغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره د ښاغلي خلیلزاد د کتنو په اړه راپور مو اورېده. په داسې حال کې چې متحدو ایالاتونو ویلي له طالبانو سره د سولې پر تړون له سره غور کوي، طالبان وایي دوی له هم هیله مندي چې امریکایي لوری به خپلې ژمنې عملي کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون یو کال پرون پوره شو. د افغانستان حکومت چې له دې تړون څخه اړخ ته پاتې شوی دی وایي د تړون د افغانستان خو خلکو ته کومه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مندي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون رسنیو ته په یو استولی پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کول او بلل او زیاته کړه.
که د دوهې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یو مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړاوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو اقتصادي خبرونه واورئ.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي سوداګریز کمیسیون دریمه ناسته جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې به د اقتصادي همکاریو په پلان کار وکړي. د افغانستان او فدراتیفي روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو دریمه ناسته تېره ورځ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د فدراتیفي روسیې د سوداګرۍ او نایو لمرستیال وزیر الکساندر لیکولایویچ موزروف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه ناسته درلوده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناستې په جریان کې د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړه چې د اقتصادي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او په سیمه کې د همغږۍ په پیاوړي کولو کې کلیدي رول لري او له همدې امله افغانستان غواړي چې له روسیې سره ګډې اقتصادي سوداګریزي پروژې طرحه او پلي کړي. د ناستې په ترڅ کې دواړو لورو د ریل پټلۍ په سکتور کې د همکاریو په حق له هم مفصلي خبري وکړي. او روسي اعلان کړی چې د روسي دولتي ریل پټلۍ شرکت او همدارنګه روسي خصوصي شرکتونه په افغانستان کې د ریل پټلۍ پراختیا کې همکاري او پانګونې ته چمتو دي. ښاغلی اتمر د مزار، کابل، تورغونډۍ، هرات او امام نظر اقینی په ګډون د ریل پټلیو پروژو ته په اشاره سره ویلي چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به روسیه د مرکزی آسیا او افغانستان لري سویلي آسیا سره ونښلول شي. په هرات کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا او توکو د خوندیتوب لپاره دوه دېرش شنی خونې پرانیستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنی خونې د کرنې وزارت په ملاتړ او د IFED ادارې په مرسته جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دې پروګرام له لارې کلیوالې ښځې سره مرسته کیږي چې خپل کرنیزې توکي خوندي او محلي بازارونو کې وپلوري. د غشنی خونې د هرات په انجیل، ګذره، کاروخ، زندجان او غوریان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ سلویښت پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل شپږ افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دېرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې یو کال پرون د هوت په لسمه نیټه پوره شو. نن د ازادۍ رادیو په پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث کې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو راسره اوسئ، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رد خوشینی ښودلې. سپینه مڼۍ وایي د ایران پر ځواب خوشینی ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو په مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو ستنېدو ته لار هواره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا او دریو اروپایی قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره نه غواړي چې له دوی سره کومه غیر رسمي ناسته ترسره کړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خواشینی کړی ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خواشینی ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي دي، د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړي او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه وویل د جوزف بورل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکله چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وایست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پرېکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسېدلی د دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. د دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده، آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي، د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې له زغم کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
دنیا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې: آیا د سولې په پروسه کې په رښتیا هم طالبانو فرصت ضایع کړ؟ وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې یو کال پوره کېږي، خو په وینا یې له لومړي سره دغه بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ و. په خورا سختۍ پیل شوه او د پام وړ نتیجه ونه لیدل شوه. ورځپاڼې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کموالي کې هیڅ کوم ګټه ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په نړیوال سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته یې په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول. خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تیروتنه دا وه چې له فرصته یې هومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمولو او اوربان سره نه موافقه د دې لامل شوه چې د هرې پیښې مسؤلیت دوی ته راجع شي. مسیر ورځپاڼې لیکلي اوس چې د دوحې له هوکړې یو کال پوره شوی، نو په دې اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال انده طالبان او امریکایان دواړه تمایل نه لري چې د دوحې هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلي د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې وکړې. هوایي بریدونه پرې کم شول، مرګ ژوبله یې کمه شوې او پراخې سیاسي اړیکې جوړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د دوحې هوکړې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې لا هم جګړه نه ده درېدلې. وړاندې راغلي که د دوحې هوکړه پوره عملي کېږي او که نیمه، خو بین الافغاني خبرې باید جدي شي او د سولې روانه پروسه باید د افغان وژنې دا ماشین ودرېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې له طالبانو سره د امریکایانو تړون یو کلنۍ بهیر کې طالبانو ډېرې ګټې وکړې، خپلې لیکې پیاوړې کړې او افغان حکومت د هغوی 15,500 بندیان ور آزاد کړل او طالبانو په دې موده کې ځان راټول کړ او له سره یې د زندانیانو په آزادېدو سره خپلې لیکې تر بل هر وخته ډېرې پراخې او پیاوړې کړې. خو د لیکوال په وینا طالبانو د سولې لپاره هوډ نه دی ښکاره کړی او د سولې په نامه وخت ضایع شوی. افغانانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي او په ټوله کې افغانستان زیانمن شوی. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانانو هیله او غوښتنه دا ده څو نه یوازې په دغې معاملې باید له سره کتنه وشي، بلکې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړیو لورو هم فشارونه زیات شي چې د سولې لپاره خپله ژمنتیا په ډاګه کړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د کندهار د سوداګرۍ خونې وایي سکال له کندهاره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 11,000 ټنه انځر بهر ته صادر شوي. په همدې حال کې د کندهار سوداګر او باغلرونکي وای سکال د تیر پرتله د انځرو حاصلات خو خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دالیزونو نشتوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي.
شاولی کورت د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري. د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکي خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې شش کالې هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابره انځر کړي وه. خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د شوالي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و.
انځرو کیفیت سم دی سږ کال ډېر دي، لکه لږ نه دي، نام وایي نه چې څه وي یا کمزوري دي. انځر څه وي دي، انځر سږ کال شکر دي کال آباد و اوبه بیا باندې مالونه شته.
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سږ کال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات ښه بولي، خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشتوالی یې د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي. محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلونو راهیسې کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کېږي او د دوهمې او درېیمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لمبریاک انځر وځي مګر مینه انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنې دي هغه نه وځي، هغه بازار هم چته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لمبریاک انځر وړي مګر بغیر له پاکستانو دا مزنې کمزورې دي، ځکه مخکې چې په 2200 په 3200 کلل یوازې اوس په هغه انځر په 950 غورځېږي. خو د نورو وادو سره
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر یې ډېر کله د لارو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخامخ کېږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت یې د هوایي دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لار مشکل دی، د پاکستان لاره بنده شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لاره بنده شي. هندوستان لاره چې بنده شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لاره بنده شي هغه میانه انځر پاتې شي. دلې پاکستان یې پرېږدي، بدلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورت لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لاره کې ولاړ شي.
په عیني وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالی د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی. د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره په روان کال کې له کندهاره د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت 12000 ټنه انځر بهر ته صادر شوي.
د چشش کال د کال د سره څخه عمل سور جوزا د غلاره په مکمل ډول بند و. خو بیا هم خوشبختانه باید وایو چې چشش کال تر دې غړې پورې 12,508 ټنه صادر شوی دي چې مجموعي ارزښت یې هم 6,940,340 ډالر کېږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلمان زیاتوي چې بهرنیو هیوادونو ته د وچې او تازه میوې او طبیعي نباتاتو د صادراتو لپاره د پاکستان ترڅنګ که کومه بله لار او یا هم د هوایي دهلیز امکانات برابر سي نو د دغه ولایت د باغ لرونکو او سوداګرو عواید به زیات سي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نورزیم د بکوا سخنی د فراوی ده بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشتې سیمه ده ټوله برمې وچې سوي دي. برمې تقریبا 100 شپېته ګزه ووسي 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو د لوړپوړو کسانو څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه دلته دغه بندونه ورته وتړیم. دغه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. نو خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه نو اوس اوبه پر مخ باندې وچېوي دي. ګرد بکوا ته ورسول خلک ځینې ووتل د چشنګ اوبه نه پسکې پیدا کېږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په څلوي کې 1,408 کورنۍ ژوند کوي. 1,408 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دي لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې دي تیر ټولی او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو وخت مکتب او درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو می داره چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت د مواشر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په افغانستان کې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وسي. خپل طالبانو باندې زخ کړو، پر اشرف غني باندې زخ کړو، چې خپل سوله وکړي، په دفرنیا زخ کړي، خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک او سوله کول شي. دانیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دولس بجه او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته اجمل آن د ازادۍ راډیو د اونیز باس 25 دقیقې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نوی کابل ته رسېدلی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی، ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیلزاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. د هغې اعلامې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه خبره کړې، ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان د سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړه چې پرونه د امریکا له متحدو ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. پولیسو په میانمار افغاني برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړي کوي سرلنونه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یوه مهم ټکي ښکارندوی کوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ونیز بحث 25 دقیقې هرکلی کو. د دوهې له هغه تړون نه چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو یو کال پوره شوه. که څه هم افغان حکومت د دې تړون مستقیمه برخه نه و، خو یو شمیر چاري ورته متوجي وي چې باید په تیر یو کال کې پوره کړی وي. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د ځینو تعهداتو په بدل کې دا ژمنه له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړې وه چې بهرني ځواکونه به د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځي. خو په تیر یو کال کې سره د زیاتو هیلو چې د دغه توافق او هوکړې لپاره د سولې په برخه کې وي، داسې پرمختګونه چې د سولې دغه تړون بریالی وګڼل شي تر ډیره تر سترګو نه شوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تاوتریخوالي زور واخیست او د همدغه توافق پر بنسټ پیل شوي بین الافغاني خبرې هسې چې تمه کېده پر مخ ولاړ نړۍ. په دې بحث کې به په دې غږیږو چې بیلابیل لوري چې دغه هوکړې کې باید ځینې ژمنې پوره کړې وي څومره توانېدلې دي چې خپلې ژمنې پوره کړي. ولې د دې توافق په پایله کې چې نوم یې افغانستان ته د سولې د راوستلو توافق و، اورکم یا اوربند تر اوسه پورې عملي نه شو، او ولې بین الافغاني خبرې چې په دوحه کې روانې دي پا
پچیری د بحث لپاره به په لومړی برخه کې را سره د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند دوا خان میناپالوی ورسته به بیا د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ته ورشو وسره سره خغله میناپال وصل ده. میناپال صاحب لومړی خو ډیره مننه کوو چې په بخت وخت کې مو مکتب وخت راکه. له تاسو غواړم لنډ وپوښتم چې دغه دې دوهې هوکړه چې وشوه په تیر یو کال کې د افغان حکومت په نظر څه بدلونونه راوستي دي؟
ډېره زیاته مننه عام صاحب، تاسې ته سلامونه او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه. د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر منځ امضا سول ډېر واضح و. لاوله هم موږ دا توافقنامه غیر عملي او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات، په دې کې یوازې یوه ترهګرۍ او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله چې تلې د اسلام او د ناټو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې درېغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود، او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول، بیل دي چې امریکایي اړخ ته د غوربند تر هدا پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شي، لا ولا هم موږ په دې باور وشي د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
خغل امینپال په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې له دې چې دا هوکړه لاسلیک کړي، او د کابل چارواکو سره یې ظاهرا ویل چې په همغږۍ دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، ځکه خو افغان حکومت یو شمېر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا په یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل، او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، د ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډېر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي، او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی و
خغله مینه پال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولې دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان خوشی شوي؟
طالب خدا هم نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وجلی دي، د افغانستان مخاوري وجلی دي، شونځي او مکتبونه اړولې دي، وران کړې دي، پلونه او پلچکونه الوزولې دي. هم دا اوس شي پر ارغنداب، د کندهار پر ارغنداب باندې په جړی او په پنجوایي کې کوم ناورین دي، او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام د منی طالب خلک د ټول جنایت سخت سترګې پټوي.
دې معنی لرونکو
باندې پوي دي شي
د معنا لرونکو خبرو د انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډېر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل و له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. په طالبانو باندې حیاتم وبخې، په طالبانو هم نیوکه دا ده چې بامانه خبرې چې واقعا یو هلته ورسیږي نه دي پیل شوي، خو په افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیات جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، دغه نه دی، جامع نه دی، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو لخپل لوري
باندې طالب د لیست تاسو د طالب د لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لښزو خطرنرو پورې، تر ځوانانو پورې، د تر علماو پورې، د پارلمان تر غړو پورې. زه شکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک پوهیږي چې جګړه طالب په کومه بانه د دوی پر خلاف باندې روانه کړې، طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسویو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو، تاسو پر د کله چې مذاکرات توقف سلو طالبان مو ولیدل چې ولاړل، او د افغانستان مذاکراتي ټیم هم ولیدی چې ولاړې، تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول، تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېد د څه لپاره.
مینپال صاحب، بل پوښتنه مې دا ده چې حکومت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي، خو موږ چې څومره ریپورټونه له طالبانو سره وخت نا وخت خبرې کوو، هغوی بیا ورته ادعا کوي، دوی وایي چې دوی په ځینو ځایونو کې په دفاعي حالت کې دي او حکومت عملیات زیات کړي دي، په جګړې کې کمی نه دی راوستي. دغه د تاوتریخوالي پړه څومره تاسو ته متوجه ده او څومره طالب ته؟
ګوره، د ورکم په ونی کې ټول مطبوعات ستاسی د رادیو په شمول او ستاسو خبريالانو په شمول شپه اکثر ولایتونو کې دي، جمع نور ملي او نړیوال مطبوعات، جمع د افغانستان ټول ملت شاهد و شي د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای په کامل دغه حالت کې، دفاعي حالت کې دا د طالب وحشت او شی بده دي ته مجبور کړو شي له دفاعي حالت فعال دفاعي حالت تر اوسه ځکه دې تشور دل شي پر لشکرګا باندې ارغل ورور په زرونو کورنۍ ماجرې نه سولې، ستاسو خبريالانو د ته وخت پر وخت باندې دا یې خدای وبخشي چې همدغه ترورستانو له لاسه شهید سو گزارشونه ورکول، په ارغنده او په جړې په پنجوالي د کندهار کې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې دې څه کوم غوبل او وحشت یې نه ریجو کړی، ایا دا مړ کړی دی؟ زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ټول خلکو ته دا معلومه سوله چې د طالب دا ناروا جګړه شی واضح د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره ناټو خارجي قواوې باندې ګرځولې، یوازې دا چې دین یې تعریف کړی دی او دین یې یوازې د خپلو خلکو د مسلمانو ورونو پر خلاف باندې دغه کړی دی، استعمال کړی دی، د وژنې لپاره استعمال کړی دی، د افغانستان د ورانونې لپاره استعمال کړی دی، بل څه نشته. طالب ورځ پر ورځ باندې خپله ناوړه وحشي څېره ننداري تجدي
میرا پارسه
روز باندې د خلکو په منځ کې په نفرت سره مخامخ کیږي او دا د هغه نه باور دی پر سوله باندې.
میرا پارسه، اوس زلمی خلیل زاد ورسته لدې چې یو کال پوره شو دی د تړون څخه بیا تللې دی کابل ته، هم دارنګا کې دوه ته بم لاړ شي، نور سیمه ته هم سفرونه لري، هم بل افغان حکومت چارواکو سره ګوري، هم د طالب استادو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د سول لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد به د خبرو یو نوی پړاو پایل کی، اوس چې دی په کابل کې دی، نه یوازې له زلمی خلیل زاد نه، د امریکا په نوی حکومت چې جو بایډن اوس ولسمشر دی، له دوی نه د دغه توافق په برخه کې د افغان حکومت غوښتنه مشخصه څه ده؟
زموږ غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. لومړی خو موږ او د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت ټول په دې باندې توافق لرو چې دا توافقنامه باید وارزول شي او دلته
ډیر نقایص لري او په دې کې ځینی حماس او په دې کې هغه تعهدات چې طالب ورکړي وو د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د تاوتریخوالي د کموالي د افغانستان د خلکو پر وړاندې باندې د دې ناروا جګړې درېدنه د افغانستان د خلکو لپاره د دایمي او پایدار د دایمي او سرتاسري اوربند رامنځته کېدل هغه څه دي هغه تعهدات یې توقعات چې د افغانستان حکومت او افغان ملت له دې توافقنامې درلودې موږ به دا ارزوو موږ د ارزونې په درشل کې
باید افغاني خبرې یو ښه فرصت ګڼل کېدلی شي. مینپال صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ځواب راکړي، څومره په روانو بین الافغاني خبرو باور لري او له خپل پلوه څومره چمتو یې چې واقعا په دغه خبرو کې پرمختګ وشي؟
موږ په خپل ټیم په خپل مذاکراتي ټیم باندې باور لرو چې هغه د افغانستان د خلکو د اراده او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې تل پوره اخلاص او پر صداقت سره تللی دی. وایي طالب چې واجره ډله ده او د پردیو په اشاره باندې د افغانستان د خلکو وجنې ته د افغانستان د نظام د نړولو لپاره یو هوډ کړی دی، نه د دوی په فکر کې او نه د دوی په اراده کې او نه د دوی په حرکاتو کې تر اوسه پورې د سولې لپاره تمایل ښودل شوی دی.
ورته خبره طالبان هم کوي. مینپال صاحب مننه کوو له تاسو نه. هغوی وایي چې افغان حکومت تر ډېره پورې چمتو نه دی. له تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې په خپل ډېر بوخت وخت کې مو وخت راته
وویست. ټول افغانستان کې معلومات و
مهرباني
خبریالانو ته هغوی څخه دا غوښتنه کوم چې لاړې شي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دې وګرځي او ووایي چې څوک د سولې اراده لري چا تاوتریخوالی ته ادامه ورکړې ده او څوک تاوتریخوالی کوي.
مننه ډېره زیاته. کور ودان سلامت اوسئ. له تاسو سره بحث پای ته رسوو. مننه درنه کوو او کور ودانۍ درته وایو. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق را سره دی. وسیق صاحب، لومړی خدای وکړي چې له ښاغلي مینپال سره مو د موږ بحث اورېدلی د افغانستان د جمهور ریاست د ویان سره. د دوهی له تړون یو کال پوره شو. زلمی خلیلزادی ور بیا سیمې ته تللی او ټاکل شوی د اوس په کابل کې دی چې په کابل کې هم له چارواکو سره وګوري او همدارنګه د تاسو له استازو او مشرانو سره د طالب استازو او مشرانو سره هم خبرې وکړي. په تیر یو کال کې داسې که بیلابیلې راپیل کو، یو شی چې هم نړیواله ټولنه هم بهرني هیوادونه هم خپل عام افغانان پرې پریشانه دي او نهیلي کړي دي. په لومړیو کې دغه سولې هوکړې ته هیله مند و، د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. افغان حکومت پر طالبانو اچوي چې دوی د هوکړې باوجود تاوتریخوالی زیات کړی. څه وایي تاسو؟
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان صاحب تاسو ته او تاسو له لارې د افغانستان مؤمن او عزیز ملت ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او په پیل کې باید ووایم چې تیره ورځ د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک لومړۍ کلیزه وه او د هغې مبارکي ټول افغان ملت ته وایم. او ستاسو پوښتنې ته به راسم چې تاسو وویل د تاوتریخوال لیکچه زیاته شوې ده. زما په نظر باندې د دوحې د تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان اسلامي امارت خپلو ژمنو ته پابند پاتې شوی ده او تر اوسه پورې له تړون څخه کومه تخطی نه ده ترسره کړې. او د په اصطلاح باندې د تاسو په اصطلاح باندې د جګړې د شدت کچه ډېره کمه شوې ده. تر دې مخکې پخوا تر تړون مخکې د افغانستان په ټولو برخو کې په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیو کې په هماهنګ ډول باندې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري عملیات ترسره کېدل او د دښمن په ټولو غټو او وړو مراکزو پر لویو لارو باندې د دې کاروانونه او په ټولو پوځي او نظامي مرکزونو د دې باندې حملې ترسره کېدلې. همدغسې ولایتونو ته سقوط ورکول کېدل. تاسې نمونې وینئ، د کندوز د ښار سقوط و، د غزني د ولایت سقوط و، همدغسې فراه او نورو سیمو کې. او د دې تر څنګ په ښاري سیمو کې د دښمن په مراکزو باندې به استشهادي او فدایي عملیات ترسره کېدل او غټ انفجارونه کېدل د دښمن په مرکزونو باندې. خو له تړون را وروسته دغه ټول عملیات دریدل دي ستاري حملي نه دي سوي پیدای عملیات نه دي
خغله وسق افغان حکومت او نوري اداري وخت نا وخت وای چې مثلا په کندهار کې په ارغنداب او نور سیمو کې جګړه زور واخیست، د کندوز شاوخوا سیمو کې جګړه زیات شولې، په هلمند کې له دغه توافق را وروسته پرله پسې جګړه وشولې، ډیر خلک کډوال شول، او په خارونو کې چاودنې دغه هدفي چاودنې زیاتې شوې دي. د مسلو په اړه باندې څه وایي؟ ځکه زه غواړم چې په دې پوه شم، وخت نا وخت طالبان په ځینو کې مسولیت مني، په ځینو کې نه مني، په ځینو بریدونو کې. آیا فکر کوئ په خارونو کې دغه تاوتریخ، په کابل ښار کې دغه هدفي وژنې او نور چې زیات شوي دي، د دې ټول تاوتریخوالي پړه افغان چارواکي، ځینې نور فعالان وخت نا وخت په تاسو اچوي؟
دا خبره نه سمه ده. دغه مسولیت چې دوی موږ ته راجع کوي، ځکه چې دوی کوم اسناد او شواهد نه لري. موږ چې کله پر کوم ځای باندې حمله وکړو، زموږ مجاهدین چې چېرته د دښمن په مراکزو باندې حمله کوي یا د دوی په افرادو باندې حملې کوي، د هغوی مسولیت حتما مني. تاسو د کندوز و د هلمند و د کندهار خبره یاده کړله، هغه ځای کې چې چېرته عملیات ترسره شوي دي، هغه ټول زموږ عکسالعمل و. یعنی د دشمن افرادو، هغو د ملکی خلکو، دولتي خلکو په مابین کې هلته پوستي جوړې کړې دي، قرارداوې جوړې کړې دي، یا هغه سیمې چې مخکې د مجاهدینو په لاس کې وي، هلته دوی عملیات راایستلي دي، شوبلې او ټانګونه یې راایستلي دي، بېرته د نیولو کوشش کړی ده. د هغو په عکسالعمل کې، یعنی هغو ته بېرته د جواب ورکولو دپاره دغه عملیات په هلمند کې هم ترسره شول، او په کندهار، په کندوز او په نورو ولایتونو کې هم جوابي عملیات ترسره شوي دي. هر ځای چې د دښمن تحرکات شوي دي، مجاهدینو یې جواب ورکړی دی. ولې له دې څخه علاوه پر نورو ځای باندې تهاجمي بریدونه نه دي شوي؟ په ارض دغه د کندهار او د هلمند خبره ساتي یا دغه ځای کې ولسي خلک د دښمن له وجوده څخه ډېر زیات په تکلیف و. د عملیات د دې لپاره ترسره شو چې دغه سیمه تصفیه شي، او ولس دوی له ضرر او تاوان او لزیان څخه خوندي سي، او یا په هغه سیمه کې سیوي د چیرته چې دښمن عملیات کړي دي. موږ کره شواهد او اسناد وړاندې کولای شو چې له دغه د تړون نه راورسته دښمن له موقع نه په استفادې باندې چې د مجاهدینو عملیات کم سیوي دي، دوی خپل تحرکات زیات کړي دي. ټول سیمه ته ځواکونه لېږي، امنیتي خلک لېږي، ترڅو خپل نفوس په سیمه کې زیات دي.
خغلی وسیق،
د نفوس د مخنیوي لپاره مجاهدینو عملیات ترسره کړي دي، ولی دا په دې معنی نه ده چې موږ عملیات زیات کړي دي یا له تړون څخه تخطي شوی ده.
خغلی وسیق، تاسو تمه لرئ چې افغان حکومت په زرګونو نور طالب بندیان هم خوشی کړي، خو حکومتي چارواکي دغه مخکې د جمهور رئیس ویان دوا خان مینپال ادعا وکړله چې هغه بندیان چې دوی مخکې خوشی کړي دي، یو شمېر بیرته جګړو ته ستانه شوي دي.
دا خبره بالکل ناسمه ده. یو خو باید وایي چې کوم تړون چې لاسلیک شو، په دې تړون کې دا خبره بالکل صراحتن، یعنی کوم سند نشته لیکل شوی نه دی. هغه تړون که چېرې تاسو مطالعه کوئ او که زمایم هم مطالعه کوي، په هغو کې دا خبره نه ده لیکل شوې چې کوم زندانیان چې آزادېږي هغه به بیا بېرته په جهادي فعالیتو کې برخه نه اخلي. ولی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او ټولو مسؤلینو دغه وعده وکړه چې هغه بندیان چې له زندان څخه آزادېږي هغوی به بېرته د جګړو لیکو ته نه دي. زه د دې لپاره تاسو ته یو ثبوت ورکوم چې دغسې موارد هم راغلي دي چې ځینې زندانیان په بعضو برخو کې فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی په یو مسولیت کې کېدای شي راشي. خو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه له دې څخه کلک مخالفت کړی دی، یعنی هغوی ته بېرته سپارښتنه کړې ده چې هیڅ یو زنداني به په مسولیت کې تر هغو پورې نه راځي، تر امر ثانی پورې. دوی باید لاړ شي، آرام وکړي، خپل درسونه ووایي، که څوک مریضانې تداوي وکړي، علاج وکړي، او که د چانوم په کوم لیست کې راغلی هغه باید اخراج شي. او زه معلومات لرم چې هغه ټول له دې لیست څخه وتلي دي، نه په کوم مسولیت کې راغلي دي تر اوسه پورې، او نه دغسې ثبوت څوک ورکولی شي. خو دغه رقم ارقام ډېر موجود دي، کوم زندانیان چې له زندان څخه آزاد شو، بېرته د دښمن لخوا پر هغوی باندې حملې وشوې، چاپي وویل شوې، په شهادت باندې ورسول شول. په پارا او کندوز او کابل او چاریکار په دې ځای کې موږ نمونې لرو، ثبت کړي دي، او بېرته له مقابل جهت سره شریکي کړي دي چې دغه د زندانیان آزادي د پر خپلو کورونو باندې ناستې عادي ژوند ته دوام ورکوي، خو د دښمن لخوا تر حملو او چاپو لاندې نیول کیږي. دغه څه ثبوت دی نه ورکولای چې هغوی د بېرته په جګړو کې یا په جهادي فعالیتو کې برخه اخیستي وي.
احمد الله وسیق، د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال. بل مسله چې ډیره مطرح ده، یو شی چې دغه توافق په پایله کې ورته ډیره هیله مندي
په عمومي عوام افغانانو کې موجوده وه، په نړیوال کچه مرته موجوده وه. هغه د بین الافغاني خبرو پایل و، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل. دغه خبرې پایل شوې، تر اوسه ډیر ورو پرمختګ کوي. وخت نا وخت د افغان حکومت هغه کوم هیئت چې برخه لري د دوی له څرګندونو او د افغان چارواکو له څرګندونو دا ادعاوې رابرسېره کېږي چې دوی وایي طالبان هیڅ انعطاف ته چمتو نه دي په دغه خبرو کې. دوی غواړي چې په بشپړه توګه ورته موږ دا ټول واک وسپارو، یعنی نرمښت نه ښیي. تاسو څومره رغنده خبرو ته ژمن یې او په دې برخه کې واقعا هم داسې ده که نه؟ تاسو انعطاف ښودلی، نرمي مو ښودلی؟
بله هم صاحب، په دې باره کې که لږ تفصیل ورکړو، باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په مذاکراتو او ډیالوګ باندې دغه لري تعهد ورته لري او په هغه باندې قائل دي او په افغاني مذاکراتو ته ژمن پاتې شوي دي او له پیله څخه دغه مذاکرات پیل شوي دي. او ژمنتیا یې په دې کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره اسلامی امارت تر ټولو لوړ پوړی ټیم وټاکئ چې په هغه کې د افغانستان د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ګډون لري، لکه د مولوی عبدالحکیم صاحب او دغسې مولوی عبدالکبیر صاحب او دغسې نور، یعنی د اسلامی امارت هغه لوړ پوړي چارواکي شیخ مولوی فرید صاحب همداسې نور، دغه ټولې په مذاکراتي ټیم کې ځای کو، د دې دپاره چې هغوی بین افغاني مذاکراتو ته او ډیالوګ ته ژمن دي او تعهد ورته لري. او تر دې وړاندې بین افغاني مذاکراتو اوس هم دوام لري، مخکې هم د ځینو معاجرو په وجه باندې څه تعطیل رالی او ځندېدلي بي. دغه دوې درې ورځې وړاندې تاسې واورېدل چې بېرته بین افغاني مذاکرات او د دې د تخنیکي ټیمونو تر مابین ناستې بېرته پیل شوې او لیده کاسې اوس د دواړو ټیمونو مشرانو سوره دی وړاندې خپلو کې سره ولیدل او په دې باندې به بحث کوي چې د ایجنډا پر موضوعاتو باندې غور وکړي او په دې ټینګار وسي چې دغه ناستو ته به دوام ورکړي. دا چې د مقابل طرف همیشه تبلیغات کوي او دې موقع څخه استفاده کوي، اصلا دوی دې ته تیار نه دي او په دې کې هماهنګي کمه ده او دوی خپله د خبرو ته ژمن نه دي. او د دوی اکثره کړي دا غواړي چې دغه د سولې پروسه او دغه د مذاکراتو جریان دغه له بنبست سره مخامخ شي او په دې کې خنډونه را پیدا کړي. تاسو وینئ د امرالله صالح خبرې اوري، د حمدالله مهیب او د نورو چارواکو چې هغه وخت نا وخت دغسې څرګندونې کوي چې هغه خپله د دې باعث کیږي چې دغه د مذاکراتو جریان له بنبست سره مخامخ شي. زه په ډاډ سره ویلی سم اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن ده. او
ښاغلی وسیق، که داسې لنډ راته ووایي، تاسو د خبرو په پایله کې شراکت ته چمتو یې؟ ځکه یو لویه برخه په افغانستان کې بیلابیلې ډلې، ګوندونه، خلک کېدای شي چې د طالبانو مخالف واوسي، چمتو یې چې له دغو سره شراکت ولري په راتلونکي واک او قدرت کې؟
د راتلونکي واک او د شرکت خبره به وروسته، ځکه چې په اول پیل کې بین الافغاني مذاکرات کېږي او دغه بین الافغاني مذاکرات ته دې دپاره دي چې موږ یو توافق ته ورسېدو او راتلونکی یو افغان شموله حکومت او نظام ولرو او په دې نظام کې ټول افغانان برخه ولري، ځکه چې د افغانستان ټول قومونه، سمتونه، اقشار او دغه ټول د دې حق لري چې په یو نظام کې ګډ وي. نو د همدې دپاره دغه مذاکرات روان دي او دغه خبرې ته همدې دپاره روان دي تر څو له دغې لارې څخه دغه جګړه یا پای پیدا کړي او وروسته موږ په یو افغان شموله اسلامي نظام باندې توافق ته ورسېږو.
مننه ښاغلی وسیق، زه غواړم وروستۍ پوښتنه وکړم، وخت راپسې په تمامېدو دی. امریکایي چارواکو خصوصا د امریکا نوې ادارې د بایډن ادارې ویلي دي چې دوی په دغه توافق باندې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی غور کوي. څو معلومه کې چې آیا طالبانو معنا لرونکي خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی کم کړی که نه؟ د دغه غور په اړه او د دغه بیان په اړه تاسو عکس العمل څه دی، څه تمه لرئ؟
د افغانستان د اسلامي امارت موقف زما په نظر باندې دا ده چې هغوی دا نظر لري چې دغه ترسره شوی توافق یا دا تړون چې ده، دا د ټولو لورو په ګټه باندې ده، هم د امریکایي لوري او هم د
اسلامي امارات او هم د ټول افغان ولس په ګټه باندې د ځکه چې په هغه کې ټول اړخونه څېړل شوي دي او تر اوسه پورې توافقنامې ته یا تړون ته د افغانستان د اسلامي امارت په تمامه معنا باندې ژمن پاتې شوی دی. له هغې ورځې چې تړون لاسلیک شوی دی له هغه وروسته بیا پر خارجي ځواکونو باندې پر دوی باندې حملې نه دي ترسره شوي او همدغسې دي چې کله کوم مراکز یا اډې تخلیقي په هغه وخت کې پر دوی باندې حمله نه ده شوي ځکه چې موږ تعهد کړی ده دغه تعهد له مخې دغه ټولو ته مجمن پاتې شوي او همدغسې د زندانیانو خبره شوې وه د 6000 زندانیانو چې 15000 به د کابل اداره آزادوي وي او 10 تنه به اسلامي عمارت آزادوي دغه ټول تر اوسه پورې ښه روان دي. ولې جانب مقابل له دې څخه بار بار تخطي کړی ده او د دوی له لورې حملې ترسره شوي دي ډرون حملې شوي دي ځینې مخالفتونه شوي دي بیا هم د افغانستان اسلامي امارت صبر کړی ده پر دغه تخطي باندې د دې په خاطر باندې چې دغه تړون ته په خپل ځای باندې پاتې شي او دغه تړون د جګړې د پای د پاره تر ټولو یو ښه باعث او د افغانستان د
که وسیک سیب وقت را پسی را پوره شو دی افغانستان دی جمهوری ریاست ویان دواخان مینپال او احمد الله وسیک چی دی طالبانو دی فرهنگی کمیسون مرسیالو پا دی 15 دقیقی بحث که را سره ولد وارو